سلام، ساعت 3 پس از ظهر با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. سهر لیوال شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده نشر می شود. در ساعت اول این برنامه روی مشکلات مهاجرین برگشته به افغانستان و در ساعت دوم در مورد چگونگی دسترسی مردم به خدمات صحی در این کشور بحث می شود. شما هم می توانید زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در خبرهای جهان شنوید که مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. به گفته سخنگوی قوای نظامی پاکستان، این مانور مشترک تا 10 اکتبر ادامه خواهد داشت و پلیس در ایالات واشنگتن امریکا می گوید در اثر تیراندازی در یک فروشگاه 4 زن کشته شدند. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی هر چه زودتر کارش را آغاز می کند. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند و معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که هیچ گونه مانعی در پروسه صلح از سوی دولت وجود ندارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که کمیته گزینش هر چه زودتر کارش را آغاز می کند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی خواهند شد. آقای مرتضوی همچنان گفت که حکومت از بنبست ها در پروسه انتخابات عبور کرده است. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند. حاضر نشدن اعضای این کمیسیون واکنش‌های اعضای ولسی جرگه را برانگیخت و این حرکت آنان را توهین به خانه ملت خواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، میگوید که در این مورد مکتوب را به آدرس این کمیسیون میفرستد و این موضوع را با رئیس جمهور شریک خواهد کرد.
از حضورشان برای امروز متاسفانه ابا ورزیده. در حالی که از این خانه ملت رأی اعتماد کسب کرده، نمیتونم از پاسخگویی سر باز بزنم.
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه اعضای این کمیسیون را به خاطر پاسخگویی در مورد توشیح قانون انتخابات فراخوانده بود تا در جلسه امروز اشتراک نمایند. معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که هیچ گونه مانعی در پروسه صلح از سوی دولت وجود ندارد. محمد محقق، ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت افغانستان از دیر زمان به این طرف و آغوش باز خواستار گفتگوهای صلح بوده است.
دولت افغانستان از دیر زمان است که با یک دل باز کسانی که در مخالفت با نظام قرار داشتن و جنگ داشتن از اونا دعوت کرده.
آقای محقق گفت که دولت از تمامی گروه های مخالف مسلط دعوت می کند تا به پروسه صلح بپیوندند. این در حال است که روز پنجشنبه توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان به امضا رسید. و مقام های محلی هلمند می گویند در مورد قماندانانی که قصداً برخی مناطق را به مخالفان مسلح واگذار کردند، تحقیقاتشان تکمیل شده است. حیات الله حیات، والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که برخی مسئولان و قماندانان پلیس و اردو در ولسوالی های مرکزی و جنوبی این ولایت برخی مناطق را به مخالفان مسلح واگذار کرده اند. آقای حیات می افزاید این افراد به زودی به سارانوالی معرفی خواهند شد. این بود خبرای افغانستان. خبرای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان میکند.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال آسم باجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. به گفته جنرال باجوا، این مانور مشترک تا دوم اکتبر ادامه خواهد داشت. قبل از این اداره مطبوعاتی قوای نظامی روسیه خبر داده بود که یک واحد قوای پیاده روسیه برای تمرینات مشترک دوستانه سال 2016 میلادی به پاکستان رسیده است که از 70 سرباز تشکیل شده. پاکستان و روسیه در سال 2014 میلادی پیمان همکاری نظامی را امضا کردند. تیاره‌های جنگی موج جدید از عملات را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را اندازی کردند. این بخش از عملیات تهاجمی روسیه به حمایت از اردوی سوریه است. عمار السلمو رهبر نیروهای دفاع ملکی در مناطق شرق حلب که تحت کنترل شورشیان قرار دارد، امروز به خبرگزاری رویترز گفت با تأسف که بمباردمان ادامه دارد و اکنون هم تیاره‌ها در آسمان دیده می شوند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا برای ترس گفته که عملات گسترده و دوام دارند. در حالی که امریکا و روسیه روز گذشته برای احیای آتش بس در سوریه به توافق نرسیدند، رژیم بشار اسد عملیات تازه هوایی را در حلب آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز گذشته در اجلاس کشورهای حمایت کننده از سوریه که در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دایر شده بود گفت واشنگتن تلاشهایش را به خاطر تحکیم آتش بس و مساعد ساختن زمینه انتقال قدرت سیاسی در سوریه ادامه می دهد. در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک پوسته امنیتی در شمال تکرید 12 تن کشته شدند. پلیس عراق و منابع نظامی این کشور میگویند پس از بازپسگیری تکرید از جنگجویان داعش در اپریل 2015 میلادی، این اولین حمله مرگبار در این شهر است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به گفته ای پلیس نخست یک مهاجم بالای پوسته امنیتی تیراندازی کرده و 4 افسر پلیس را کشت و در تیراندازی خود مهاجم هم کشته شد و سپس 2 مهاجم دیگر موتر مملو از مواد منفجره را در 7 کیلومتری شهر منفجر ساخته و 8 تن دیگر را کشتند. مقامات آمریکایی اکنون از کشته شدن 4 زن در تیراندازی شب گذشته که در یک فروشگاه واقع در شمال سیاتل رخ داد خبر می‌دهند. این رویداد حوالی 7:30 صبح به وقت محلی در شهرک بولینگتون واقع در 100 کیلومتری شمال سیاتل در یک فروشگاه رخ داد. به گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده. مارک فرانسیس یک افسر ارشد پلیس آمریکا در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت او میگوید تمام قربانیان 5 تنند. 3 تن در اینجا در فروشگاه کشته شدند. یک مرد در شفاخانه است که شدیداً زخمی است و احتمال از بین رفتنش زیاد است و یک زن دیگر به طور سطحی زخمی شده. گفته می شود که عملیات تصفیوی در اطراف محل وقوع این تیراندازی آغاز شده و پلیس در جستجوی مهاجم است. و خبر اخیر این که معترضان در شهر شارلوت امریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی یک افسر پلیس برای 4 شب در جاده ها باقی مانده و از پلیس خواهان انتشار ویدیوی کشته شدن کیت اسکات شدند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن که خانواده اسکات یک ویدیوی مربوط به تیراندازی بالای او را نشر کردند، صدها معترض به راهپیمایی در جاده ها ادامه دادند. ویدیوی 2 دقیقه‌ای که از سوی همسر اسکات در تلفن فیلمبرداری شده است، با آنکه تیراندازی را نشان نمی‌دهد، اما حوادث اطراف این رویداد در آن دیده می‌شود. در این ویدیو راکیا اسکات همسر کیت اسکات شنیده می شود که به پلیس می گوید تیراندازی نکنید، او مسلح نیست. پلیس می گوید کیت اسکات اسلحه در دست داشت، در حالی که خانواده اسکات گفته که در دست او اسلحه نه بلکه کتاب بود. پلیس انتشار ویدیوی کشته شدن اسکات را رد کرده. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لاندی را میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او ظریف نظر، سلامونه په دې ترشناس مالاندې خبرونه کې ومنئ. نن بیا هم په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې په دوه جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د بهیر او په افغانستان کې د هغوی د ستونزو په اړه شغې شو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم یوازې د تیرې پنجشنبې په ورځ 1500 افغان کورنۍ د تورخم له لارې پاکستانه افغانستان ته ستنې شوې. ډیرو کورنیو د ننګرهار په مختلفو سیمو کې اړولې دي. د ملګرو ملتو په وینا سږ کال تر 2 لک زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیواله اداره اټکل کوي چې د روان 2018 میلادي کال تر پایه پورې به تر 4 لک زیات هغه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د غرض 2 لک راجستر شوی افغان کډوال به هم سش کال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو د نړیوالې ادارې یا IOM یو بیاند نیک بشاپ ازادي رادیو ته وویل د ژمي په درشل کې که مرستندوی هیوادونه له سخاوته کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدای شي. په دې خبرونه کې خپل هیواد ته له دغو تازه راغلیو افغانانو سره د حکومت او نړیوالو مؤسسو د مرستو د هغوی د بیرته ځای پر ځای کېدو د پروسیا او د غرس له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي پاړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجری هستند که فعلا در استودیو تشریف آوردن. بهشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با آقای الحاج حبیب رحمان افغان معاون کمیسیون مهاجرین بیجاشدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم تماس برقرار شود. همچنان کوشش میکنیم با پاکستان هم یک تماس برقرار کنیم با آقای شاه محمود شنواری.
بله، با پاکستان که با لشاغل جلیلی سر کوشیشو که تماسونی سو لشنواری سر با پا جلال آباد که پنگر هر که تماسونی سو دی برا تووی چه حالتا چه نوی راغل کدوال دی و غوی پا چه وضعیت که دی ستونزی چه دی مشکلاتی چه دی.
خب میاخیل سب چی میگن سبی در پاکستان مشکلات زیاد است وقتی که یا دست جمعی تعداد زیاد از مهاجرین به افغانستان بیاید؟ تا چی از شما میتونین از اوته یدی مشکلات کلان براین؟ آمادگی دارین ندارین؟ اگر به طور خلاصه بگوین باز سوال های دیگه هم داریم.
بسیار زیاد تشکر. ما هم به نوبه خود به شما ساروان صاحب و تمامی شنونده های رادیو سلام تقدیم میکنم. طور که همکار شما در مقدمه گفتن، آمار عودت به صورت بی سابقه افزایش یافته، به خصوص از پاکستان. روزانه حدود بیش از 4000 هموطن ما به کشور عودت میکنن. تنها در 3 روز گذشته یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بیش از 15000 هموطن ما از راه تورخم به کشور عودت کردند. در کنار ازی از راه سپین بولدک و همچنان از ایران هم یک تعداد هموطنان ما به کشور عودت کردند. بدون شک افزایش عودت خب نیاز به امکانات داره، نیاز به بی هموطنان ما وقتی به کشور عودت میکنن خب نیاز است تا بر ازینا خدمات ارائه شوه، کمک شوه. دولت افغانستان هم در این زمینه تدابیر را اتخاذ کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک پلان را در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی تهیه کرده. این پلان نهایی شده و این پلان دو بخش داره. بخش اولش شامل کمک های عاجل است و موضوع استقبال و انتقال زینا هست و بخش دومش به مسئله سرپناه عودت کنندگان است یا اسکانشان. خب یکی کمک هایی است که از قبل با اینها صورت می گرفت از طرف سازمان های بین المللی در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، و یکی هم کمک هایی است که پس از این پلان کمک ها افزایش پیدا می کنه و برای 80% عودت کننده هایی که بدون مدرک هستند، البته با اونها کمک صورت نمی گیره. خب بر اساس زمی پلان دولت افغانستان این 80% عودت کننده بدون مدرک هم تحت پوشش قرار خواهد داد و برای اینها کمک های نقدی، غیر نقدی، موضوع ترانسپورتیشن، خدمات صحی توجیهی تمامی مسائل بر اساس زمین پلان در نظر گرفته شده. کارهای عملی زی پلان از ولایت ننگرهار آغاز میشه در روزهای نزدیک و بر اساس زی پلان در 6 ماه دولت افغانستان توانایی ارائه خدمات برای 500,000 نفر پیدا خواهد کرد.
تشکر. بله سیب. سلامت و سیب. وست پولار شنگر هرته. دازالی رادیو خبریال شام محمود شنواره. در تلفن لالاری رسره در شنواره سیب. شاغل میاخیل وویل چه پا تیرو دروب روزو که در ترخم لالاری 15,000 افغانان لپاکستان افغانستان تا رستان شیوی دی او تبند در طوله د ننګرهار لاري راغلي دي او د سویل کیږي چې یو شمېر لا هم په ننګرهار کې منتظر دي چې مرستې ورسره وشي. تاسو له دغو خلکو سره کتلې دي خو څه وایي؟
ډیر زیات مننه تروان صاحب. کډوال موضوع پر چې موږ کوم معلومات دي خپل د کډوال سره غږیدلی یا ولایتي چارواکو سره غږیدلی او تیر کوچنی اختنه را پدې خو د غلاري ډیر زیات تیز شوله چې د غدلي وخت په تیر دو سره اوس په ګروپی شکل باندې چې 300-350 کورنۍ په یو ځای شکل باندې دوی د ترخم نه راوړي خپل هوا ته راځي. د دغو شمیر چې ځکه څنګه تاسو یادونه وکړله دا حقیقت لري په زرګونو کورنۍ د ترخم لارې نه خپل هوا ته راستنې شوي دي. خو دقیق هغه اندازه نه ده معلومه ځکه چې هغه ادارې چې د کډوالۍ په برخه کې دوی کډوالو سره مرسته کوي هغه مختلفې دي او هر یو سره جدا ارقام دي. د خلکو سره چې موږ وغږېدل یو هغه کډوال دي چې هغه راجستر شوي دي د یونیچا د خوانه ورسره مرسته کېږي په کافي اندازه باندې خلک هم خوشحاله دي. د دوی هغه ځینې مشکلات لومړني اړتیاوې چې کومې دي هغه ورسره پوره کېږي. ولې ګڼ شمېر داسې کډوال دي چې هغه په پاکستان کې راجستر شوي نه وو ولې په هلته چې دی په کیمپور او په ښار په یو ځای بل ځای کې اوسېدل هغه خلکو سره د مرستې یو ستونزه ده ځکه د IOM ادارې د خوانه هم چې مرسته ورسره کېږي شاوخوا 30% کورنۍ ورسره کېږي دغه 80% کورنۍ ټولې بې مرسته پاتې دي. نو هغوی هم غوښتنه کوي چې دغه کډوال چې راځي دوی سره باید مرسته وشي. د ولایتي چارواکو سره چې موږ همدغه مسله او دا ستونزې موږ شریکې کړلې دوی هم دا ومنله چې دا یو ستونزه ده ولې دوی هغه کسان چې راجستر شوي نه وو چې دوی ورته فنډ نه لري. بل د دوی اساسي ستونزه چې ډېره لویه مهمه ستونزه ده هغه د سرپنا نشتون مسله ده. دغه اوس هم د ترکیې چې په توخم کې په سلګونو داسې کورنۍ شته دی چې هغوی د دې انتظار وباسي تر څو افغان حکومت ورته کوم ډاډ وښيي چې دوی په هغه ډای کې واردېدنې وړاندې چې کوم خلک راغلي دي ځینې په شیخ مصري کمپ کې په کنډوالو او چاردیوالیو کې راولي دي چا د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي او په جلالآباد ښار کې خو اوس بیخي دغه د ګوتو په شمار یو کور خالي کور هم نه پیدا کېږي. څومره کورونه چې وو هغه ټول کډوالو ونیول موږ چې دغه په ښار کې رهنمای معاملاتو خلکو سره وغږېدلو دوی یوې خوانه دغه کراوې جګې شو د بل خوانه هېڅ خالي کور په ښار کې نه پیدا کېږي. نو د سرپنا نشتون دغه یو لویه مهمه ستونزه ده. او بل دا خلک چې د پاکستان راځي دوی د ولسوالیو ته هم نشي تللی ځکه په ولسوالیو کې چې هغه شته خلک هغه هم خاطر راکړل شوي دي هلته د امنیت د ویر نه خلک نشي تللی. نو د دې په ټوله کې غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره باید کډوال لپاره یو مشخص دا ځانګړی کړي تر څو دوی که کور نه وي هغه خلک هغه خیمو لاندې خو ژوند وکړي.
بله ډېره زیاته مننه شاه محمود شینواره یو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال. اوس به د شاغل حافظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو بیرترستنیدونکو د چارو د وزارت د سلاکار نظر وپوښتو. میاخیل صاحب تاسو ویل چې له هغو کډوالو سره چې راجستر نه ول په پاکستان کې او بیرته راغلي دي له هغو سره هم د مرستو ترتیبات لري لیکن د زموږ د خبریال په راپور کې کته سي په څرګندونو کې کته توجه کړی ویل چې همدغه خلک تر ټولو زیات مشکلات لري څوک ورسره مرسته نه کوي.
بله رښتیا هم چې دغه بی اسناد راستنیدونکو کډوال ډیر لستونځو سره مخامخ دي. ګورې له پاکستان څخه از موږ دوه ډوله هیوادوال هیواد ته راستنیږي. یو هغه ډله ده چې هغه د مهاجرت کارتونه لري او بل ډله هغه بی اسناد دي او هیواد ته راستنیږي. له پاکستان څخه د کال لپاره تر سپتمبر میاشتې پورې 215,000 افغانان هیواد ته راستانه شوی چې په حدود د 100,000 کسانو اسناد درلوده او پاتې نورې بی اسناد وو. دغه 100,000 کسان د یو ان ایچ آر د برنامو تر پوښښ لاندې راغلي. له دوی سره مرستې شوي د وزارت په هماهنګۍ باندې د کورنۍ له هر غړي سره د 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته شوي، خو پاتې کسان بی اسناد راستنیدونکو یوازې 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مرسته کوي. د دې ترڅنګ ډبلیو ایف پی دوی ته خوراکي مواد برابروي، نو پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. له همدې امله اړتیا وه موږ دغه پلان جوړ کړ چې دغه پلان پر اساس به له پاتې 80% نورو سره هم مرستې وشي. نقدي مرستې کیږي له دوی سره، غیر نقدي مرستې د غذایی موادو، غیر غذایی موادو. نو دا ټول هغه مسائل دي چې پر همدغه پلان کې شامل دي، او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان عملی کارونه پیل شي، ځکه زموږ هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ هڅه کوو چې یو اندازه بودیجه هم ورته په نظر کې نیول شوی. بیلابیل وزارتونه او نړیوالې ادارې دغه پلان په تطبیق کې له موږ سره کار کوي. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره هغه عملي کارونه پیل شي.
بله صاحب، یو بله مسئله شاغله میاخیل، هغه دا و چې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي چې په دې کال کې باید چې وس ډېر وخت کم هم پاتې دی، شاوخوا 400,000 ناراجستر شوي او 200,000 راجستر شوي افغانان له پاکستانه بیرته راشي افغانستان ته، او د دوی له راتګ سره کېدای شي که نړیوال له سخاوت نه کار وانخلي کېدای شي یو بشري ناورین رامنځته شي. تاسو هم داسې اټکل کوئ چې دومره افغانان به بیرته په دومره لنډ وخت کې افغانستان ته راستانه شي؟ آیا دا ممکنه ده؟ او که چیرته ممکنه وي، نو تاسو هم له دې اندېښنه نه لرئ چې واقعا بشري ناورین به پیښ شي؟
ګوره، رښتیا هم چې د دومره لوی کچې کډوالو راتک او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي، دا تمن ستونزې رامنځته کوي، ځکه منابع امکانات محدود دي. د نړیوالو مرستې هم تر پخوا کمې شوي، نو له همدې امله خو کوم پلان چې مونږ جوړ کړی د دغه پلان پر اساس به دغه پلان په شپږو میاشتو کې 1,500 ناراجستر افغان کډوال تر پوښښ لاندې راولي، او هغه افغانان چې هغوی راجستر دي که په هر اندازه دغه زموږ هیوادوال چې هغوی کارتونه لري هیواد ته راستانه شي، هغوی سره د یو ان ایچ آر له لورې مرسته کیږي. د دې تر څنګ ګورې افغان دولت اوس هڅه کوي چې له پاکستان سره په دې باندې کار وکړي تر څو هلته د افغانانو ته نور هم فرصت ورکړل شي چې دوی هلته پاتې شي. دوی کوم افغانان چې هلته راجستر دي هغوی د مهاجرت کارتونه لري، د دوی موده د مارچ د 2018 کال تر مارچ پورې غزیدلې. خو همدارنګه غیر راجستر افغان کډوال کوم ژمنه چې پاکستانی چارواکو له موږ سره کړې، هغوی به د نومبر تر 15 پورې هلته پاتې کیږي. که څه هم مخکې په دې برخه کې موږ له پاکستان سره تفاهم کړی و چې د 2018 کال تر پایه پورې به افغانان هلته پاتې کیږي، راجستر افغان کډوال، او پاتې بی اسناده کډوال د راجستریشن هغه پروسه به پیلېږي. خو متاسفانه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه د سیاسي کړکېچ او سیاسي ستونزو عمله دغه تفاهم نامې نه دی عملی شوی. خو منګه بیا هم هڅه کوو له یو ان ایچ آر سره منګه هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې ترسو یو دوه اړخیز او درې اړخیز ناست جوړ شي په اسلام آباد کې یا په کابل کې، ترسو دغه د دوی ته نور هم فرصت ورکړل شي، ځکه د دوی د ټولو راستنول دا تبن وخت اړتیا لري. نو دا کچیر د دوی د رېجستریشن پروسه پیل شي او دوی ته وخت ورکړل شي، دا به یو انګیزه ته پیدا کړي، او دا خای دا د راستنیدنې کچ یو اندازه ټیټه شي او یا هم ډیر لوړ نشي، ځکه په ډیره کچه کې افغانان هیواد ته راستنیږي تبن دا ستونزې رامنځته کوي. خو بیا هم دولت، ولسمشر، ټولو وزارتونو، هغه ښکېلو وزارتونو او ادارو ته چې د کډوالۍ په برخه کې کار کوي، له کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سره دوی ته دنده سپارلې چې تاسې د دوی راتګ ته تدابیر ونیسئ. له همدې امله د مالیې وزارت لخوا بودیجه هم دې ته ځانګړې شوې. یوه وجهي صندوق ورته په نظر کې نیول شوی ل نړیوالو هم ولسمشر غوښتنه کړې چې تاسې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. نو موږ هڅه کوو چې دغه یعنی په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنیدونکو کډوال تر پوښښ لاندې راشي.
تشکر آقای ساروان. حالا وقتش است که به شنوندگان محترم ما فرصت بدیم اونا سوالای خود از میاخیل صاحب طرح بکنن. البته امروز کوشش بکنن که از سیاست میاست تی شون می مشکلات تکنیکی خود چه در پاکستان هستن و چه در ایران اونا تلفن بکنن مشکلات از نقطه نظر مشکلات تکنیکی نه از سیاسی و با داودشنا از چیزا تی شون از اندبات و مرتبات. از او خاطر شنوندای عزیز ما شماره تلفن بسیار برتان آستاست تا میگم لطفاً تلفون بکنین مشکلات اساسی تانه که در سر رای شما هست واره به زبان برین که میاخیل صاحب واره یاد داشت بکنن و یا جواب بتن و یا در آینده جواب بتن. شماره تلفون ما 0799-203-540 0700-822-755 یا شماره داخلی ماست. اینا از پاکستان 0042-21-12-45-01 اگر تلفن کنین شاید برتان آسان تر باشه. یک دفعه دیگه تکرار می می بیم لریره 0042-02-21-12-45-01 لطفاً راجع به مشکلات مهاجرین سوال بکنین نه سیاسی.
بله لالنده خبرتی او روستا وردون کو ته موقع ورکو چې هم تلفن راو کی او هم د اسکایپ په یاد لري رادیو دات ازادي زموشت اسکایپ ته دا او هم درز د افغان بیسی ماته سواتل شمیره دی هم په یاد لري په دې شمیره پیغامونه راستول شي.
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو ووري ترشناس ملاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې فلحال د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت سلاکار شاغلی حفیظ احمد میاخیل زموږ ملمه ده. د مهاجرو پستونزو خبرې کو هله لرو چې یوازې او یوازې که چیرته مهاجر یاست نو د خپلو ستونزو په اړه خپل پوښتنه وکړي او یا نظر څرګند کړي. له پاکستانه یو اوریدونکی لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام
علیکم. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟ د پاکستان له کوم ځای؟
د پاکستان زله چای د زنګل څخه
عبدالمتین خبره کوم. شاسب مهرباني کوئ عبدالمتین صاحب.
خبر خدا است موږ تقریبا دلته په جندر کې چې ډېر د دې څنګه چې ښه نه کیږي وخت نشو مو چیرې کړی دي خو رجسټر یا څه چې زنګ کا ته اسلام موږ نه کړو هغه په یوازې باندې یو څوک مسافر شوی دلته ځای باندې نه یې پیدا کړی نه جوړ شوی یا په یو بل څه مې یاد شي چې کار ته مې په بل واجې باندې نو دا د خلکو لپاره به
بله استاسی منظور چه ده؟ یعنی تاسی غواری چه عمل تا پا تا شه یا که غواری چه بیرتا لار شه یا دی بیرتا تک؟
نه غواری چه داخل پرسنی شکل بانی ولاد شه داخل باده را تخه او که کم داسی یو سبقات ما بدا شه و نلید دیگه در پار خلق در پار بطا ترتیب کهش.
بله ام تاسی راجستر شوی نه است؟ نه راجستر شوی است؟
راجستر شوی نه یو عمر وقت مدیه تیست تقریبا یه خدا چې یو مې د تامه باندې اربل چې اربل په واجب باندې کارت سر شوی کارت ته ځن کارت نه دی جوړ
شو
اوس که څوک غواړي چې ولار چې دغه یو پروسه لري چې او کارت ونه لري نو هغه به څه پاتې
شي څه کوي ډېر زیاته مننه شاغله میاخیل به تاسو ته توضیح درکړي که هم دوی مخکې په دې موضوع خبري وکړي خو بیا به هم تاسو ته نور معلومات درکړي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله
مهرباني کوئ صاحب.
بله اوریدل ما ځه.
بله صاحب مهرباني کوي لکم زه خبري کوي
الحمدلله د ایرمن د خبره کوم ورور زموږ خپل کور وس په حاله په ګرځي جنگل کم کړي چې د بلوچستان په یو لري پرته علاقه کې زموږ مشکلات هم ډیر زیات دي. اکثریت خلک دا چې دي چې هغه په افغانستان کې د سرپنا یا د اوسېدو ځای نه لري چې د تراش او پر خپل ځای باندې یو خیمه ودروي نو غټ مشکل زموږ د ګرځي جنگل کم دغه دي چې د حکومت یو ځای ورته توزیع کوي او مهاجرینو ته نور خپل د سرای او چار دیوالی ترتیبات هغه خپل هم کولای شي چې سر د سمزه کولای
درست ډیر زیاته مننه. تاسو ته به هم شغله میاخیل جواب درکې. بل اوریدونکو هم له پاکستانه دی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه محمد هاشم د بلوچستان ضلع چاغي څخه د چاغي د کمپ څخه تاسو په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب، محمد هاشم صاحب.
تاسو خپل سلامونه او ستاسو نعمت سلامونه هم بعد سلامه. زموږ لوی مشکل دا دی د چاغي د مجرنو چې اول خو دلته په اوله مرحله کښې چې دا کارتونه یونیسا شروع کړله، بعضې بعضې خلکو کارتونه جوړ کړله. په دوهمه درېمه مرحله کښې دا خلکو بعضې بعضې مشرانو پیسې غوښتلې، نو ټول خلک د دغه څخه پاتې شول. کارتونه هغه زاړه کارتونه لري او نوي کارتونه یې نه دي جوړ کړي. نو یو دغه مشکل دی. بل دا مشکل دی چې دغه لار زموږ په دې باندې د ګرمسیل یا د هلمند دا لار ډېره لنډه ده، درې ساعته کښې مزل مسره موږ رسېدی شوې، او دورې چې موږ پر چمن یا پر هغه باندې ځو هغه موږ ته ډېر مشکل دی. نو دغه که چېرې داسې وکړي چې زموږ دپاره د دغه لارې مشکل حل کړي او د دغه مشکل حل کړي چې موږ هغه زاړه اسنادونه چې دي هغه هم دوی قبول کړي او دوی یې وګوري په روسیه
کښې. ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه ده. تاسو ته به هم ځواب وویل شي. بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو میاخیل صاحب ته. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. پروان صاحب محترمه، تاسو غریب سلامونه وکړمه.
سلامت
بشیر افغان یم لغمان نه.
مهرباني کوئ بشیر افغان صاحب، له راډیو څه لرې شئ؟
موږ کارتونه جوړ کړي دي او زه خپله راغلی یم افغانستان کښې، ما او دوته هم کاروبار کوم او کور هلته، نیم کور هلته او نیم دلته. اوس هم په دې تورخم باندې نه پرېږدي چې موږ خو واورو هغه خپله کډه را واړو. نو ما سره یو بسته تعمیل ده، دې تعمیل ته زه پاسپورټونه جوړومه، نو چاسال ته ما ته نغدې کومک را کوي هغه خو ما نهلته په دې پاسپورټونه والي. لږ مهرباني تاسو وکړئ چې د پاکستاني سره او پنجابیانو سره تاسو پرې وغږېږئ چې موږ لپاره یو څه وخت مساعد شي چې موږ دوی ته پرې واړو، له هغې خوانې دا کډه کور پرې را واړو، شورا به شو خپل وطن ته.
درست، ډېره زیاته مننه کور ودان بشیر افغان. اوس نو د ښاغلي میاخیل نوبت دی. میاخیل صاحب، پوښتنې به نه تکراروو، که کومه مو یې هېره وو ما یاداشت کړي دي، در په یاد بیکه. مهرباني.
سمه ده. زه به دغه د بشیر افغان صاحب له دغه وروستۍ پوښتنې نه به شروع کړمه. د دغه ورور چې د لغمان ولایت څخه زنګ وهلی و اندېښنه یې پر ځای ده. رښتیا هم چې نه یوازې دغه بشیر افغان، زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له دغو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هېواد ته راغلي، دلته ورته کارتونه شته، کارتونه لري، خو اوس دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته پاکستان ته لاړ شي، یعنی پرته له پاسپورټ او ویزې څخه. دا یوه ستونزه ده. دواړو دولتونو پریکړه وکړه چې له پاسپورټ سره به له دې وروسته افغانانو ته او پاکستانیانو ته په دواړو هیوادونو کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه موږ دغه اندېښنه له یو این ایچ سی آر سره هم شریکه کړه، د کورنیو چارو له وزارت سره مو هم دغه اندېښنه شریکه کړه، کورنیو چارو وزارت سره مو خبرې وکړې تر څو دغه افغانانو ته د اجازه ورکړل شي، تر څو دوی لاړ شي هلته پاکستان ته، هلته د چیکن مراکز کیزو ته دې لاړ شي، هلته بیا هغوی ته فورمې ورکول کېږي، بیا د هماغو فورمو پر اساس دوی سره دلته مرستې کېږي، نقدې مرستې. خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې موږ ته په دې اړه داسې مثبت ځواب نه دی راکړی، او هغوی وویلې چې پرته له پاسپورټ او ویزې څخه افغانان نشي کولای چې د تورخم له لارې پاکستان ته لاړ شي. له یو این ایچ سی آر سره مو هم خبرې وکړې، یو این ایچ سی آر چارواکو ته مو وویلې که چیرې تاسې دغه خپل هغه د چیکن مراکز یا یو شمیر کارکوونکي هلته ځای په ځای کوي، زموږ یو شمیر هیوادوال چې د دې ځینې ځي مثلا هلته په تورخم کې، دوی ته د چیکن هغه سیستم جوړ شي او دوی ته هغه فورمې ورکړل شي. خو یونیچیار هم تر اوسه پورې موږ ته داسې ځواب نه دی راکړی. هغوی ویلي چې موږ په پاکستان کې د یونیچیار له دفتر سره په دې اړه خبرې کوو. د نورو ورونو ځوابونو ته زه راځم. محمد هاشم او عبدالمتین، فکر کوم د دواړو پوښتنې ډېر توپیر نه درلودې. دوی اسناد نه درلودل، او بیا محمد هاشم ورور وویل چې کله چې کارتونه توضیع کېدل په پاکستان کې، نو موږ هغه کارتونه ترلاسه نه کړل او هلته ستونزې وې.
میاخیل صاحب، د هاشم یو فرق درلود، یو څه دی وایي چې زاړه کارتونه لري، خو کله چې کارتونه بیا نوي کېدل نوي کارتونه نه دي اخیستي. داسې هم نه دی چې کاملا راجستر نه راجستر وي.
بله، ښه ښه. اول خو عبدالمتین او محمد هاشم ورور ته زباید دا ویم چې یو ان ایچ سی آر سره ګورې مونږ خبرې وکړې 15 لک افغانان ته په پاکستان کې ثبت او راجستر دی، هغوی د مهاجرت کارتونه لري. مونږ لومړنۍ ناسته درې اړخیزه ناسته مو چې په کابل کې درلوده شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر ترمنځ، هغوی ته مونږ ویل چې تاسو دغه 15 لک کسانو ته کارتونه ورکړي دي، نورو ته هم کارتونه ورکړي او تاسو د نورو سره هم مرسته وکړي، یعنی په حدود د یو میلیون څخه ډیر کسان، یو نیم میلیون. یونیچار چارواکو ویل چې مونږ 1.5 لک کسانو ته خدمات نشو وړاندې کولای، مونږ نشو کولای ټولو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی ویل چې نړیوال مرسته هم په دې برخه کې کمی شوي. نو کچیرې دغه ورور عبدالمتین ورور په لومړیو کې کار ترلاسه کوو، نو اوس به دی هم د نورو په څیر دغه د یونیچار له امتیاز څخه برخمن کېده. محمد هاشم ورور ویل چې کارتونه کله چې کارتونه نوي کیږي، دوی کولای شي چې هلته د وی آر سی یا د د پخپل خوخه دراستنیدنې مراکز په پاکستان کې شته، په پیښور کې، همدارنګ په کوټه کې، دوی کولای شو چې هلته مراجعه وکړي، اولته د دوی د خپل زاړه کارتونو په ځای نوي کارتونه ترلاسه کړي. هلته ستونزه نشته، کېدای شي دغه ورور څه سستی کړي، زه نه پوهېږم. بل ورور د هلمند څخه پوښتنه وکړه چې موږ د سرپناه ستونزه لرو. رښتیا هم چې د سرپناه ستونزه نه یوازې دغه ورور، زموږ دغه هیوادوال چې هیواد راستنیږي، د دوی یو عمده غوښتنه هم د سرپناه لپاره د ځمکو یو نمره ده. له همدې امله په یو شمیر ولایتونو کې شهرکونه شته د مهاجرینو، خو دغه شهرکونه معیاري نه دي، پخوا جوړ شوي، مشکلات ډیر زیات دي، هغه انکشافي پروژې پکې نه دي تطبیق شوي. د دغو شهرکونو د ویش په برخه کې هم ستونزې وي مخکې، خو اوس شهرکونو پر معیاري کولو باندې کار شروع شوی. یو کمیسیون جوړ شوی د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ باندې چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم له دوی سره کار کوي. دغه کمیسیون له سره په ټولو شهرکونو باندې بررسي شروع کړل. شهرکونه په څلورو برخو باندې وویشل شول. دوه هغه برخې دي د دغه شهرکونو چې په دغه امکان د استوګنې شته، یعنی زموږ هیوادوال کولای شي چې هلته ځای په ځای شي. دریمه برخه هغه چی می دی چې هلته کچیر هلته کار وشي، دغه ځایونه هم جوړیږي. خو څلورمه برخه بیا هغه برخه ده چې هلته د اوسېدو امکانات نشته، امنیتي ستونزې دي، ځمکې غصب شوي. نو دغه کمیسیون کار کوي تر څو دغه شهرکونه معیاري شي. د ویش په برخه کې هم د ځمکو د ویش کمیسیونونه دي په مرکز او ولایتونو کې، نه ادارې په ګډه کار کوي. په دغه کمیسیون کې غړیتوب لري د کډوالو او رسنیو د والیانو مرستیالان د دغه کمیسیونونو مشرکې په ولایتونو کې. دغه کمیسیون کم زمون کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د ولسمشر د 103 غنې فرمان پر اساس د دوی اسناد په جلا جلا ډول سیړل کیږي. کچیر هر کورنۍ مستحق و پیژندل شو، بیا ورته یو نوم رزمک ورکول کیږي. خو په دغه فرمان کې هم ستونزې وي. دا د پرو دزمکو د ویش پروسه ډیره ټکنۍ و، هغه کاری پروسیجرونه ډیر مشکلات درلودل. خو ولسمشر هم په دې ورستیو کې ویلې چې هر راستنیدونکو کډوال کولای شي چې د افغانستان په هر سیمه کې ژوند وکړي. خو په دغه فرمان کې بیا ویل شوی چې یوازې افغانان، هر راستنیدونکو کډوال کومه کورنۍ که مستحق و پیژندل شو، هغه ته په خپل ولایت کې یو نوم رزمک ورکول کیږي. له همدې امله موږ په فرمان کې د تعدیلاتو پیشنهاد کړی، خو تر اوسه پورې دغه زموږ پیشنهاد نه دی منظور شوی. موږ هیله من یو چې دغه پیشنهاد منظور شي.
میاخر صاحب، تاسو له خبرو راسي معلومیږي چې دا ډیره اوږده پروسه ده، کېدای شي ځینو خلکو ته په کلونو هم نوبت ورونه رسیږي. د دې محمد هاشم له خبرو یا د عبدالمتین متین له خبرو داسې زه پوه شوم چې دوی له تاسې نه څا غواړي، نه د چاک اوبه غواړي، نه مکتب غواړي، نه کلینیک غواړي. هسې یوه دشته ورته م ورکړي، دوی شاید په خپله هلته یو سرپناب کې جوړې کړي، څا په خپله پکې وکیني او په خپله یو کورګۍ ځان ته جوړ کړي. حکومت بیا کله وس پیدا کړو، حکومت به بیا وروسته ورسره کومک وکړي. خود عاجل دوی د دې لپاره چې هلته په تکلیف دي او په ایستل کیږي، دوی یو ځای ته ضرورت لري.
ګورې دغه ستونزه شته، دا منو. خو دوی کولای شي چې د هلمند د کډوالو ریاست ته دوی مراجعه وکړي، هلته د غوښتنه وکړي، د دوی اسناد څېړل کیږي، هلته همدغه کمیسیون کار کوي. یعنی دغه مسولیت یوازې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت تنه راجی کی نه اداري په دغه کمیسون کې کار کوي کچیر دغه ورور مستحق و پیژندل شو نو دې ته نو یو نمبر از مکه ورکول کیږي په هلمند کې د مهاجرونو شهرکونه شته هم دغه پروسه دا باید ومنو چې مشکلات لري لګوخ نسی له همدې عمله د وزارت رهبری چې کله نه وشو په دې برخه کې اوسې اقدامات شروع شوې منګه هڅه کوو چې دا پروسه هم شفاف شي لګ سرعت پیدا کی او هغه کورنۍ او ته مستحق کورنۍ او ته یو نمبر از مکه
تشکر. خب آقای سروان محترم، آقای الحاج عبدالرحمن افغان معاون کمیسیون مهاجرین بجا شدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم در خط تلفن هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. آجی سب خوش آمدین سب.
زنده باشید جناب علی. دیمای کراماتم دی افغانستان طول و گرو تا که داخل و خارج کی خصوصا دی رادیو آزادی کارکون کو تا
امر نیست. خواهش است، ما تا حال صحبت کردیم با میاخیل صاحب، اونا مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین مهمان ما هستن، فعلا در شعبه هستن. به هر حال ما مشکلات عمده را صحبت کردیم، اما شما چی چیزا را تثبیت کردین؟ یعنی مهاجرین در این روزا زیادتر به افغانستان میاین، آمادگی ها تا چی حد درست است و شما کدام موضوعات را تثبیت کردین؟ نقاط عمده را اگر بوین خوش میشیم سیب.
تشکر. دیر مننه. به مهاجرین و مشکلات یو پربل اورز باندې زیاتی گی تقریبا حکومت او دار نړیوال ټولنې یا خیره مؤسسه چې کوم مشکلات د مهاجرین څېړي یا چې شی ورکوي دوی ته څه کم یا لاندې باندې $1,000 د تورخم په کرښه کې یا کاغذانه خطا کېږي په پولي چرخي کې، خو ګمان کوم چې دا خودکفا نه دي او د مهاجرینو وزارت یا انصار یا داخلت چې په دې کې د دولتي برخې چې هغه ورته ټاکلي دي شارکونه په وشت ولایتو کې، اما شارکو کې بعضې مشکلات شته چې له هغه نه خلک راځي او په هر ولایت کې دا خلک نشي رسېدی، زیات ولایتونه بدم نه دي او جنجالونه لري، مشکلات ډېر زیات ده.
تشکر حاجی صاحب. بله،
لیکن حاجی صاحب دا وایسته نو چارت څه ده؟ یعنی دا شارګي سي جوړيږي دا کافي نه دي تاسو هم وایست، او مهاجر ډیر دي او ډیر روان دي، ویل کیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به شپږ لکه افغانان افغانستان ته له پاکستانه یوازې راشي، نو باید دا یو قسم اضطراري مسله ده، باید څه وشي؟
بله صاحب، دا یو څو د ولایتو کې جنجالونه شته د شارکو په حساب باندې چې کاپیسا ولایت کې بعضې ولایتو کې یا له کوچیانو سره مشکل شته، کوچیانو څړځایونه یې په نامه د شارک نیولي دي او یا زراعتي مځکې یا داسې د غرنۍ سیمې دي، څه مشکلاتونه شته دي په 15 ولایتو کې، په 19 ولایتو کې شارکونه ورته ټاکلي دي، اما داسې معیاري شارکونه نه دي چې دې کې خواړه یا اوبه یا یو شی، خو نسبي نسبي مشکلاتونه یې یا لږ نه لږ حل کېږي ورته، اما زر په زره ولایتو ته نه رسېږي. دا شی دا مهاجرین زیات د کابل په شاوخوا راڅرخېدلي دي او د جلال آباد په شاوخوا راڅرخېدلي دي، مشکلات ډېر زیات دي، له څنګ نه یې بدامي هم ده او خوراکي مواد یو
څه. تشکر حاجي صاحب محترم، تشکر حاجي صاحب.
او مهاجر فعلاً صاحب د اوبو او د خوړو او د ځای مشکلات ډېر زیات لري. اوس چې موږ ګورو هر چېرته په زراعتي مځکو چې مهاجر پراته دي، حتی خپل خودسره پراته دي، مشکلات یې ډېر زیات دي صاحب.
تشکر حاجي صاحب. خب میاخیل صاحب، یکی از بله مهربانی صاحب، یک لحظه یک سوال از میاخیل صاحبم بکنیم. میاخیل صاحب، یک مسئله عمده و اساسی در این مسئله به خاطر رفع مشکلات صاحب مسئله بودجه است. مثلا در ننگار میگن فن ریس نیست و بودجه نیست و از این قبیل مسائل. از دیگه طرف هم صاحب، اون روز ما یک برنامه داشتیم از یکی از مشاورین عمده رئیس صاحب جمهور، اونا اتر یک موضوع رو گفتن که وزارت مهاجرین هنوز نتانسته یک قسمت عمده بودجه خود مصرف بکنه. اینجا یک نوع دوگانگی یعنی دو نوع خبر داریم. سبیه چطور است؟ یعنی بودجه را از یک طرف مصرف نمی کنن، از یک طرف هم سب بودجه نیست میگن در بعضی جایا. مشکل در کجا است؟
ببینین در هر کشور در بخش مهاجرت تنها یک اداره نمیتواند تمامی نیازمندی های مهاجرین خود رفع بسازه. خب وزارت مهاجرین و عادت کنندگان البته در گذشته توجه کمتر به این وزارت صورت گرفته بود، مشکلات خود داشت، از مشکلات بودجوی گرفته تا ظرفیت و تمام مسائل مشکلات خود داشته. اما ببینین بیش از 7 میلیون هموطن ما در بیرون از کشور هستند، حدود 6 میلیون افغان ها از سال 2001 به این طرف و کشور عودت کردن، بیش از 1 میلیون هموطن ما در داخل کشور بیجا شدند. خب این به یک منابع و امکانات بسیار وسیع و بودجه بسیار زیاد نیاز داره تا به نیازمندی های زیاد و رسیدگی صورت بگیره. در این زمینه خب البته ما یک مقدار بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، اما این بودجه کافی نیست. در سال آینده ما پلان داریم که بودجه دیگه هم بیشتر افزایش پیدا کنه و بودجه یک ما وعده کردیم تا آخر سال اون بودجه به صورت درستش به مصرف میرسه. با بودجه ما هنوز هم نیاز داریم، ولی در مجموع خب توجه نسبت به گذشته به این وزارت بیشتر شده، اما بسنده نیست. باید توجه دیگه بیشتر شوه. کمک های جامعه جهانی هم نسبت به گذشته کم شده و مشکلات هم بیشتر است.
ډیر زیاته مننه میاخل صاحب. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، یا اوریدونکو د سکایپ لاري را سره دی، مهرباني کوي.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زینا خبری کوي ځنه معرفي کوي
پاکستان څخه خبری کوم د غدي ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون سلامونه وایم.
سلام.
موږ په پاکستان کې یو وداته 1500 زر کوره تیاری چې موږ ته په کندوز کې یا یو ځای د مځکې ځای را معلوم کی چې موږ پر دا ځای د اول ور یو خیمه پر ودرو یا یو ځای پر جوړ کو بس ودا تیار چې به زو د خیر
سبا کوم ځای است اصلا سیمم د کندوز دی.
کندوز
نو تاسو څنګه په کندوز کې ځای نه درلود؟ الته څه کول په کندوز کې؟ خامخا خو به یو ځمکه او ځای بم درلود
کندوز کې. خو هغه کیسه اوږده ده چې تا ته کوم چې دغه سی و دغه سی، خو ډېر دلته چې موږ ټول افغانانو کوم افغانان سره پوښتنې کړې دي دل په سل کې 80% مځکه نه لري. د مځکې مشکل دی، د سرپناه ځای دی چې دغه سار حکومت ودا ته ژر جوړ کړي چې دا ورسو موږ خالي دغه مینه پر جوړ کړو یا خیمه پر ودرو. دغه چې اوس وزه ورسم هلته چیرې واړوم؟ د همسایه سره ځای نشته، په ښار کې ځای نشته.
ډیر زیات مننه له کندوز څخه د کندوز اوسیدونکی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
السلام علیکم. زه د کندوز خبرې کوم. لال محمد.
لال محمد صاحب مهرباني.
دلته یو مشکل یو پیښه چې نه دی راځي چې دا و پاکستان دوی ته جعلي شناخت کارتونه جوړ کړي دي. اوس دې دا کارتونه نه شي جوړولی، وای دا شناخت کارت به څنګه شي؟ او هغه هم جعلي دي، ځکه چې برته ور خرابې دوی په دا نه پوهېږي. یو خو دا مشکل.
بله نو جعلکاري سي څوک هم داسې مشکلات خو لري. نو خیر پرحال مننه لال محمد صاحب. وطن دوست صاحب د سکایپ له لارې ده.
بله آقای وطن دوست بفرمایید صاحب، خوش آمدیم به برنامه.
سلام.
وعلیکم
سلام بر شما زر و خدمت همکار شما آقای ساروان و مهمانان شما. یک نظر یک سوال داشت.
مهربانی.
اصلا برای میشنوید؟
بله بفرمایید صاحب، صحبت کنین که وقت ضایع نشه.
خوب است. نظر ما ولی بود آقای نظر، تا وقتی که امنیت در افغانستان قایم نشه آمدن مهاجر به درد نمیخوره. ما در هلمند هستیم آقای نظر، از اینجا مردم در حقیقت فرار میکنه، از اینجا از هلمند میره و دیگه پاکستان و به دولت دیگه میره، به خاطر اینکه نامنی اینجا زیاد است، مردم روز به روز اینجا فرار کرده میره و اگه امنیت گرفته نشه و چطور مهاجرین ما خواهش ما که نبین به هلمند جنگ است، مردم از اینجا فرار میکنه و امنیت گرفته شه بعد مهاجرین بیاین.
لیکن وطن دوست صاحب دیر وای چی وای ترسو چی مهاجر نی راغلی امنیت هم نرازی دوی وای امنیت و مهاجرت سره تړي.
بله
خپل کور مو کور کله ستل ته و امنیت خپل مو خپل لی زاید خپل کور ته ستل نه مشکل ته و
تاسو د نه دی اوریدل چې وایم دغه د ماجرینو په نازایونه چې دی کمپونه چې دی د پخپل دی جګړه ما رو روزنځایونه دی وای د پاکستان چارواکي هم د خبره کوي
سوال ته نه بوګی نظر ته نه خو گفتین سوال ته نه وای وطن
سوال ما سوال ما ای بوده از آقای بیاخیل که کنا مگن مهاجرین که در پاکستان IOM یا NHCR و همچنان WFP نار کمک غذایی نقدی میکنه پس این وزارت مهاجرین به خاطر چش جناب میاخیل سبی که کمک نمیکنه پول نقد نمیده زمین شلوالی ها در خدمتش میمانه و این جالب است شما یک روپه کمک نمیکنین و در حالی که ما سند داریم که تنها معاش شما 90000 افغانی در ماه میگیرین آیا این ظلم نیست یک کسی که 4000 افغانی میگیره و شما 90000 در ماه میگیرین خود ظلم است به خاطر مهاجرین اینو میرم سوال
سید اوست ماش په حساب بنکو دا اوستا سی 50 اس وست خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بله
الو
مهرباني کوم
السلام علیکم نظر
صاحب وعليكم السلام
ماشا غبري
بله سر مهرباني سر خوش آمدین کامران صاحب
مهرباني
تشکر تشکر یک یو پښتنه مې کوله ساسو د ملمنو سروان صاحب دا خو د ایران یا د پاکستان په اړوند چې ماجرن ستنې ژ خپل وطن ته نو د ملمنو سز ما پښتنه دا ده آیا هغه خلک چې د اروپا یا امریکا یا استرالیا د داسې نور هیوادو سره ستنېږي آیا د هغو په اړوند هم تاسو یو تصمیم لري که نه هغه په دې خاطر زه وایم چې داسې ډېر خلک شته چې هغو خپل سرپناه یا یو ځای خرڅ کړي اوسه په افغانستان کښې نه لري او راځي خپل وطن ته زړه یې غواړي په خپل وطن کښې اوسېږي نو د میلمنو سره مې پوښتنه دا ده چې آیا د دغه خلکو په اړوند هم تاسو یو تصمیم لرئ
تشکر کامران صاحب
ډېره مننه یو اوریدونکی نه ټلیفون قدر شو
اروپایی ها از جای خود سور نخورن همی عاجلا رو یک طرفه کنیم
او شمیر امکان ده نسبتا نو میاخیل صاحب یو پوښتنه مخکېم پاتې شوې و علاوه په دغو پوښتنو چې اوس مطرح شوې د محمد هاشم چې له چاغي کمپ څخه یې ټلیفون کړی و چاغي کمپ تقریبا له هلمند سره او د هلمند و نیمروز ترمنځ راځي که د پاکستان اخواته نو دی وایي چې ماجر مجبوریږي چې دوی باید سپین بولدک ته لاړ شي ځکه چې رسمي پوله هلته ده دا پخپله د دوی مصرف زیاتوي آیا نشي کېدی چې د ګرمسیر له لارې رسي لنډ هلمند ته خپل وطن ته واوړي مهرباني وکړئ
ګورئ مهمه خبره دا ده زموږ هیوادوال چې راستنیږي هلته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او یو شمیر نړیوالو ادارو هغه دفاتر هلته موجود دي په همدغه مسیر کې چې له مخکې نه ټاکل شوي دغه سیمې دوی هلته زموږ کارمندان هلته کار کوي د سپین بولدک له لارې چې زموږ هیوادوال راځي هلته د راستنیدنې مراکز شته له دوی سره مرستې کیږي خو دغه موضوع به مونږ وڅېړو د دغه ورور ستونزه او اندېښنه پر ځای ده راځمه د دغه نورو ورونو پوښتنو ته دغه ورور فکر کومه له پاکستان څخه لومړنۍ پوښتنه زموږ د یو ورور دا و چې زه زموږ اصل ځای کندوز دی او که چیرې مونږ هلته لاړ شو نو مونږ ته د هلته به نو یوه نمره ځمکه زموږ غوښتنه هغه د ځمکې د نمرې غوښتنه ده ګورئ که څه هم ما مخکې په دې برخه کې توضیحات ورکړل د شهرکونه شته په کندوز کې هم د مهاجرینو شهرک شته د دوی اسناد څېړل کېږي هلته که چیرې دوی مراجعه وکړي خو دا پروسه وخت نیسي له همدې عمله مونږ اوس کار کوو تر څو دا پروسه هم شفافه شي او هغه مستحقو ته پکې نمره ورکړل شي ولسمشر هم ګورئ له د مهاجرینو له مشرانو سره چې د اختر نه مخکې دلته یوه ناسته درلوده د هغوی سره ژمنه وکړه چې هر مهاجر باید د یو شرعي قوالې خاوند شي له همدې عمله ولسمشر هم په دې برخه کې جدي دنده سپارلې هغه وزارتونو ته یوه اداره جوړه شوې د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې په نامه باندې دغه اداره هم تاسې شاهد یې چې درې ورځې وړاندې د کډوالو او راستنېدونکو چارو له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د هغه تفاهم لیک پر اساس به د کابل د باریکاب په سیمه کې د پروان هغه د باریکاب په سیمه کې به 10000 نمرې هلته جوړې شي د راستنې دونکو کډوالو دپاره د دې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم دولت پلان لري جدي په دې برخه کې کار کوي ځکه دا د سرپناه ستونزه ده یوه لویه ستونزه ده او زموږ د هیوادوالو غوښتنه ده بل ورور فکر کوم وانتندوس صاحب تک سه هم تاسو جواب ورکړ. رښتیا هم چې کنا امنی دا که هر سونزه د اغاز من هیوادوالو پوری تړاو لري، نو د دوی راتک خای د امنیتی سونزو په حواری کې هم دلته یو څه ګټه ولري. تاسو ورته هغه مثالونه هم ورکړ چې په پاکستان کې هغه سونزې دي، نو امنیت دغه سونزه شته. خا بل ورور پښتنه کړی و چې وزارت څه کوي، یعنی چې یوازې دغه نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. ګورئ نړیوالې ادارې ګورئ له افغان دولت سره نه یوازې د کډوالو په برخه کې، په ټولو برخو کې هغوی کار کوي. زموږ دولت کې مشکلات شته، دلته جګړه وه، منابع امکانات هم محدود دي، یعنی هغه پراختیایي بودیجې او د نړیوالو مرستې ته اړتیا شته. که آی او ایم کار کوي، که یو این ایچ سی آر کار کوي، د وزارت په هماهنګۍ باندې کار کوي. وزارت هم هغه کوم کارونه چې وزارت پورې مربوط کیږي هغه هم کوي. مثلا د ځمکو د ویش په برخه کې دا د شهرکونو مسایل دي، بې ځایه شو کورنیو ته د خدمات وړاندې کول، دا ټول مسایل دي. په بهر کې د دوی له حقونو څخه دفاع، دا هغه مسایل دي چې وزارت هم په دې برخه کې له خپلو نړیوالو ادارو سره ضرورت لري چې باید په دې برخه کې کار وکړي. نو یوه مهمه مسله دا د ګورې په پاکستان کې که دغه ورور د امنیت په اړه پوښتنه وکړه، پاکستان کې هم زه فکر نو کومه که جوان هلته دومره اسانه ای، هلته هم ستونزې شته.
بله خب میاخل صاحب، از مسئله امنیت تیر شویم، برای از اینکه وقت مازیخ شده. میاخل صاحب وقت مازیخ شده، از افغان صاحب اگر کدام سوال داری، اگر نه یک موضوع بسیار عمده مانده که
بله کسایی که تو چه رازی نظر صاحب تاسی اشاره وکړه دیتا په پېښور کې د افغانستان د کډوالو ماجرین د چارو مسول شغل عبدالحمید جلیلی ویلی دی چې افغانان ځینې په خپل سرجي تورخم ته دوی فکر کوي چې هلته به مرسته ورسره کیږي. دوی وایي په کار ده چې اول یوه اداره ده هلته مراجعه وکړي او نومونه ثبت کړي او کود ورکوي، هغه کود چې ترلاسه کړو له هغه وروسته دې مراجعه وکړي تورخم ته یا بل ځای
ته. د
تلیفون شمېرې به زه ووایم: 0912 602 901. بل شمېرې ده 0912 602 01. همدارس 0305044 401. نو هیله ده چې هغه خلک چې له پاکستان افغانستان ته غواړي ستانه شي، خصوصا هغوی چې خیبر پښتونخوا او شاوخوا
سیمې،
او لومړی دې خپل نمونه ثبت کړي، هغه کارت او هغه نمره دې واخلي، بیا دې حرکت وکړي.
کسایی که میخواهیم برگردن اونا اول د اداره مخصوص برن و ثبت نام بکنن.
بله.
و یک کود مخصوص بگیرن، باز بیاین اونا در سرحد از هر جز بود پیسه. بله. برشان داده میشگنی.
بله وکیل صاحب چه خبر میپوشتن او که وکیل صاحب شغله افغان میاخیل صاحب توضیح کړه چې په څه شکل سره د خلکو ته چې بیرته راستنیږي نمرې ورکول کیږي، او له دې خبرو داسې معلومیږي چې دا اسانه کار هم نه دی. دولت په خپله مشکلات لري او ځمکې هم ډېرې نشته، نو دا یوه اوږده پروسه ده او دا په داسې حال کې ده چې ژمی را روان دی او پاکستان په افغانانو فشار زیات کړی دی چې خامخا باید ووځي. که څه هم مخکې وطندو صاحب ویل چې نه دی راځي، د دوی خوښه نه ده که دوی غوښتلی، یعنی د دوی خوښه وای شاید لس کاله نور هم نه وای راغلی، خو پاکستان یې نه پرېږدي. نو په داسې یو حالت کې ستاسو په نظر عاجل باید څه وشي؟ دا هم ویل کیږي چې د کډوالو د چارو وزارت خپله بودیجه اته نه ده مصرف کړې. تاسو چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازی یاست، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له وزارت نه مو پوښتلي دي چې ولې ښارګي کډوالو ته نه دي جوړ کړي؟
مننه سر د تاسې پوښتنې نه، او د منګه وړاندیز یا مجلسونه هم چې کړي دي د مهاجرینو وزارت سره یا انحصار سره، اونۍ په اونۍ یا میاشت په میاشت سره ناستې مجلسونه نیولي دي. د موږ له اول تر اخره بغارې او چغې ټولو نړیوالو ته او د وطن افغانانو ته، او د مهاجر او داخل کې چې دي او داخلي او خارجي مهاجر چې را روان دي، دو اورېدلي دي. موږ مجلسونه نیولي دي په میډیاو کې، په پارلمان کې غږ هم پورته کړی ده چې دې خلکو ته باید آمادګي ونیسي.
اما مشکلات زه ډېر دي په افغانستان کې شوار ډېر ده عملی بڼه کمه ده صحیح ده چې نامي لرو تفکیک اصلا د مهاجر یو داسې یو مظلوم حکومت واقع شوی ده چې د داخلي مهاجر تفکیک نه شي کولی یو خواته داخل کې جنګ را روان ده بل خوا له باندې نه پاکستان فشار راوړی د مهاجر را روان دي بل خوا دا څو کاله مونږ دا بغارې وو اووه کاله کېږي مونږ د افغانستان پارلمان کې مونږ نه میکانیزم جوړ کړی شو مونږ نه داسې قانوني شارک جوړ کړی شو چې هغه اقلا اوبه ولري او دوه کوټې سرپنا ولري د بېلګې په توګه باندې باریکال کې یو شارک ده چې هغه ټولې کوټې حساب کې درې سوه کوره نشته کې یا څلور سوه کوره نشته کې نه چا جوړ کړي دي یو نیم کېږي پې بیا څنګه نورې خبرې روان دي بس په جلال آباد کې په مرکز کې مونږ قوي شارکونه لرلی د بین المللي ټولنې له خوا نه کومک شوی وای د افغانستان له داخلي بودیجې نه یو څه کومک شوی وای لکه څنګه چې ورو ورو ویلې مثلا د مونږ ماش جګ ده یا د وزیر ماش جګ ده له دې ماشاتو نه کم شوي وای د مهاجرینو ته تصمیم نیول شوی وای اضطراري حالت وو سړی پیشبینه اوسېږي اما مونږ هر څه چې کوو خپل عاید نه وینو د بل وینو مشکلات ډېر زیات دي صاحب اوس باید هر رقم کېږي حکومت مسؤلیت لري چې د خارجیانو نه
افغان صاحب سلامت وسه یو پښتنه بلم پاته ده سلامت وسه ډیر مننه افغان صاحب سلامت وسه یو پښتنه چې د کامران صاحب صرف ډیر ثانیې لرو میاخل صاحب د اروپا د راستنې دن کو په ارتباط کلن جواب ورته وایست
ګورې دغه شاوخوا یو ونی ورسته په بروکسل کې یو ناسه جوړیږي په دغه ناسته کې زمونږ کم هیوادوال چې اروپایي هیوادونو تتللی په دې اړه